ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلیورا اور جن کو تاسو کده مشال ریڈیو اپلیکیشن نیو ڈاؤن لوڈ کرے اگر ڈاؤن لوڈ کے او دغه سی تاسو مشال ریڈیو فیس بک فالو کے او لائک کے پ فیس بک باندې مونږ هر اورس تازه تازه خبرونه ویډیو گان اکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریڈیو په انستګرام باندې تاسو ته اکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریڈیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیو گان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریڈیو په واتس اپ چینل کې کاغذ تاسو فالو کے تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوی دی تاندې هلی پروګرام دا پروګرام د خزو په اړه وی او په فیصله سازه کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروګرام تاسو لپاره ل پیښور د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړی دی نو تاسو اوریدو تر بولو د پروګرام په منځ کې به تاسو موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاندې هیلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو هغه نېچرل د جاوې کې هغه خزې ته نه چې
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلی
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کال جن خپل جن کو دې سکولونو مها څخه مې دې لکه کم چوران دیو
تاندې هیلی
سلامونه اوریدونکو د تاندې هیلی پروګرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینه په سیر خزه هم ځله پوره کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزه ته د هغوی بنیادی حق تر لاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبې او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دویلا د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د ښځو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر پسیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلره سمیا اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل پیښور کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړې ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او درېیم میلمه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دی تاسو درې واړو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیا اپریدی له پښتنې ته کوم چې سمیا افریدی دا راته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار د سمره ګوره چې دا هوی دغه کردار سمره دی
اصل کې که زه خبره وکم نو مون سره چې وی مسلې صرف د معاشري د میل ممبر سره نوی تړلی که مونږ وګورو نو زیاتر مسلې مونږ زنانو ته هم فیس دي. که زه خپله خبره وکړم د قبایلي اضلاع نو مونږ قبایلي اضلاع کې زنانو ته داسې بېشمار مسایل دي. نو خامخا که یو زنانه د زنانه فیصله حل کړي نو هغه به ډېر په ښه طریقې باندې حل شي، ځکه که مونږ وګورو قبایلي اضلاع کې چې وي مونږ ډېر کم انټریکشن کېږي د میل فیمیل سره. نو که دا مونږ وګورو که یو زنانه راشي هغه د زنانه سره بلې زنانې سره کینی هغې فریاد واوري هغې مسایل اوري، نو آی تھینک چې دغه به هغې زنانه مسله به چې کوم وي ډېر په ښه طریقې سره چې حل شي. نو زما خو دا رای ده چې په فیصله سازي کې د څومره د میل کردار دی دغه شان د زنانه هم ډېر 100% کردار جوړیږي.
سمیا زمنګ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه وای چې زنانه ول بیا په فیصله سازي کې دا غوي منل کېږي سمره او غوي له برخه سمره ورکړی کېږي.
که دا وګورو نو دا خو زمونږ د معاشرې ډېر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټنګ سوسایټي ده، خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستم سومره وتل داسې مونږ سو ګورو ډی آر سی وګورو ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل وګورو زه خپل هم د هغې ممبره شوم ریسنټلي. نو ورسره ورسره که هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغې ته داسې پلیټفارمز ګورمنټ راوستلي دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي. دغه ډی آر سی که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازي کې کینی هغه جرګه به کوي د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کوي.
تاسو څه ګڼئ چې په کورونو کې د زنانه څه صورت حال دی او خاص کر هغه زنانه چې هغوی زیات سبق نه یې ویلې د هغوی رایې له اهمیت څومره ورکړئ؟
پر که مونږ ګورو نو زنانه چې کوم دي مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې کې که مونږ ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډېر کم کیږي، خاص طور پر زمونږ چې کوم قبایلی اضلاع دي دې کې زمونږ زنانه چې دي ګرلس ایجوکیشن بیخي نشته دی، کم دی. نو خامخا که یو باشعور زنانه وي پوه وي نو هغې بچي کور کې بچي، ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي، هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي. نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وي پوه وي باشعوره وي نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې یا مسایل وي، ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي. نو شعور علم ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي.
سمه ده. سمیه دغه راته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوهه او دومره شعور څنګه راځي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ کېنئ د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکن به څنګه ده؟
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو که هر یوه زنانی هغې خپل ورور پلار هزبنډ یې هغه سپورټ کړي نو آی تھینک چې هغه زنانه ډېره کامیابه ده، ځکه چې مونږ کامیابي پیلې سیړي چې کوم ده لومړنی سټیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وي، که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکې به الاو کیږي، تعلیم ته تعلیم به حاصلېږي. دین علاوه صرف تعلیم نه هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي، مونږ هغې سره ایون جست کټوې او د روټۍ او د ډیری کار روټین علاوه مونږ هغې سره داسې خاص خبرې نه شیر کوو. نو دا په میل باندې ټوټل ټوټلی ډیپینډ چې هغه د خپلو زنانو په خپلو لوریانو خپلو خویندو میندو باندې ټرسټ وکړي او هغې سره د خپل چې کوم دي ډېری ریلیټډ د علاقې مسایل وي داس ایشوز وي زنانو مسایل وي دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي ټرسټ اینډ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته. دین علاوه زموږ سره چې دي ګورمنټ په دې کې ډېر اهم رول دغه په کار وي، لکه څنګه قبایلي اصلاح چې دي ډېر محروم دي په ایجوکیشن کې چې هلته کې داسې چې کوم ایجوکیشن ادارې وي سکولونه دي هغه دې فعال کړی شي، ځکه چې میجورټي آف سکولس که مونږ ګورو زه خپل علاقې خبره وکړم زما علاقه کې 5 پرایمري ګرلز سکولس دي لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته بالکل ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ غی حالت بالکل ډیر زیات خراب دی. نو یو علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی د تعلیم حاصلې دو دن مونږ زنانه او بچر تلیګو هغه خو مونږ پېښور ته نشو لګیدل بل زیاته خو نشو لګول. نو خامخا دې کې زمونږ کور اور گورنمنٹ اور دیکھ ٹول کردار ډیر امپورٹنٹ دی.
سمدا سمه اخر کې زموږ کوم نو مشال ریډیو او ریدون کې تاغو ته دغه وای چې د تیرو وختونو پرتلا اسه غنې تاسو چې زنانه ویلا تعلیم او یا فیصلو کول کې زیات اختیار ورکړی شوی
ٹائم ٹو ٹائم چی بھی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خام خا جنریشن گیپ اور تو ایم یا نن سبا چکم 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خام خا قبائلی اسلام اس آغا سے نش پاتے نشو سنگا بچے مخ کی وی اس ہم لگا کہ چینجز را غری دی خام خا چینجز خورا غری دی دا خلق و ذہنون دیر حد پورے چینج چی بھی دی لگا مونگ باندی اس ٹیگما لگے داری وچے نا دے آر نیر مینڈڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیر ہومس اور یوبل میل ممبر سر دی کی نہیں ادا فیصلہ سر زیو کی ادا علاقے خلق و مینڈ چینج چی بھی دی اگر اس دیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلز چی بھی لیکن دین علاوہ مونگو گرو زمونگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نے مونگتا سے فیسلٹی سودا نشتا دے چکو
دا کلی زنانا او دا خار کی چکم زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس شتا دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا آغا سے فیسلیٹیز ندی اویریبل او دا کمونگو گرو دا یو ڈیویلپ ویر یا نوغی تا دیر فیسلیٹیز اویریبل دی جی زما دا پیغام دے چی سنگا مونگ میل میمبرز پا مختلف فیستازازی یا جون پا نورو کی حصہ خلی برخا خلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چکم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیر دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنه وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل میمبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدی کم رستو دی برخ آخلی نو دا خسی زمونگ زنانا هم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیر دی برابر حصہ ورکڑے شی دا با علا ممکنه وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل میمبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدی کم رستو
ډیر زیات مننه سمیع افریدی
ډیر شکریا
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې سوار کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه ډیر نیچرل د چې هغه کې هغه خزي ته نه لري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې سوار کونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندې هیلي
چلے بنتو بھی چخی دخدینو خمار شی چفلا دمن مست واخلی شاتار ستار چتر عشق جانا والا یا چتر عشق جانا والا خود سڑے پشان دزانو یارشی چھے اتم خور کی نس زرغن کری منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتان پچا کارشی دا چنن پک زماست و مغرور کر ازم سبخ دے خبر دا چا بدا گلزار شی ستا دا مر گن یرے گما پختن جنتنا خوش مار تقارشی زڑکی ڈبتا وسوسو دریا بہے گی جوڑ بکھلائے دا امید رنگن نبشارشی سڑستا بے پرواہ یا سس جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شیسوس کلا چغارشی مسالے بنتو بم سیو مسالے بنتو بم دہوا پاسورے گم کیو رنگ دیار دستر گو کیو رنگ دیار دستر گو چندرگو ناشم گڈے گم چندرگو ناشم گڈے گم خبر نیم کوہے گم والے سوشم والے ساشم کیا بوازیں چے بگے گم دس رباتو تار خانو تا کیا شغلائیم چے کزے گم کیا سروریم چے شلنگے گم یا خماریم چے مستے گم کیا سروریم چے شلنگے کمارم کے مستی گم دیورشم یو لمبائیم چی رپیگم دز نوریم چی پلقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقات میں نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخندہ کے میں جڑا دا پخفستر گو خندیگم Yeah. خدایا لے بنیا بل چڑے چھ چڑے گم مجھ تقدا آتن بچم سپوی نہ کے گڑے گم دست خیال دو قائم تو یو خیشتیم چی خوری گم تو یو مست بات نیلیم با فکرونو کیس غلی گم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خک دیگم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خک دیگم تو یو مست چاندے بند کو بیم مشاندے بندو بیم دہوا پا آسورے گم کئیو رنگ دیار دستر گو کئیو رنگ دیار دستر گو شنرنگو ناشم گڑے گم شنرنگو ناشم گڑے گم
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسما ګولیم او نننې خبرونه کې د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناس ګلو دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار ده او څومره هغوی له برخه ورکړی کېږي؟
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډېره ورکړی کېږي، تپوس ترې کېږي، مشورې ترې ورسره کېږي، خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده، زمونږ معاشره جوړه شوې ده، داسې ده، ډیولپ شوې ده، داسې ده چې هغې کې اخیری فیصله زمونږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي، باقي فیصله سازی نن هم زمونږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز، زمونږ اوریدونکو ته دوی چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي؟ د اغوینه
دا سٹارٹ نہ چې کوم زمونږه روایت را روان دي او کوم دا کور کې دا نه ساتلې کیږي چې دا برابر دي، دا هدي حقوق برابر دي. نو عمدغه وجوهات کې دي چې د شروع نه په کورونو کې مونږ دغه وایو چې دا مزوي دي، د تعلیم هم خبر کوو، د تب استوک هم خبر کوو، د دبا جاما پڼا هر څه به صحیح وي، د اواز به مو د خبره به موردلې کیږي، ځکه چې دا سړی دی او دا جنې ده. نو جنې شاته پاتې شي نو آغ جنہ کے چلوی شی داخی اپائنٹ کی خواہ خبر آغا دے تا بس احساس کم تریو ہوئے مچے دا کور دا طرف اتا دمرا لان دے تصور کی گی. نو آغ جنہ کو پا مزغو کے دا سی دا زان دغه احساس کم تری پیدا شي، هغه داسې لگا یارندون کې یارندون کې لوی شي، نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي. نو دا هو بس همدغه وجوهات دي. وړوکوالی نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه، نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي، یاري یاري ماحول کې هغه زندگی تیره کی، او که کوم ځای کې هغه خپله فیصله ښکارم کی، نو کیږي هغه چې څه سړی غواړي.
تاسو وایئ چې د الک او د جنۍ هغه فرق چې کوم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې، د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي، د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی.
سمدا د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې څه کېدل پکار دي چې په ښځو کې هم دومره اعتماد راشي چې سړی په هغوی دا باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي، صحیح فیصله کولی شي؟
زما په خیال چې دې کې به ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي چې پلاران او وروڼه خویندو لا او لوریانو لا دومره اختیارات ورکړي، دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې دغه لورم ده. نو د الله پاک د طرفه خو فرق نشته دی کنه، دوه خپې، دوه لاسونه، دوه سترګې، دوه غوږونه، دا د الکم دي، دا د چینیم دي. نو بیا دومره فرق زموږ معاشره ولې کوي؟ نو دا فرق چې دی دا به ختمي زموږ روریان. یو مونږ یو ذره بیماران شو، ډاکټر له لاړ شو، داغې تپوس کوو په داغې آپریشن راتول کې، نو درې څلورو ډاکټرانو له لاړ شو داغې باره کې تپوس کوو. نو د نکاح نامې باره کې مونږ تپوس ولې نه کوو؟ نکاح نامه داسې یو شی ده چې په دې باندې د جینې ټوله زندګي ده. دا په صداغه کور سودا نه ده چې به ختم شو مونږ به بیا راوړو. نو د نکاح نامې داسې داغې د کاغذ ورته وروړي جینې ته او په دې ساین وکړه، هغه جینې جزان په بس ساین وکړي چې پای کې څه صداغې حقوق دی، په هغې باندې داسې کلاس راښکلی شي. نو خپل حقوق چاته نه مل، جنکو ته نه ملاویږي. بعض ځینو کې خو دومره ظلم دی، زبانی نکاح کیږي، نو دغه ټول لغه دی وراثت ورته نه ملاویږي. نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې، او د سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبله روانه ده خجینا کوتا، هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پریدي ایجوکیشن ته. د اوس وخت کې که زه تاسو سره خبره وکړم، نو ډیر خلک داسې شته دی چې د زامنو سره سم سم په لوریانو مو اکرنګ تعلیم کوي، خو بیا هم چې هغه تعلیم وکړي او بیا د هغې د ژوند نورې فیصلې کیږي او مخکې لاړه شي، نو بیا هم هغه ته هغه رنګې حقوق نه ملاویږي کوم چې یو زوی ته ملاویږي. الله پاک د الک او د جینۍ په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی.
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي؟
بدلون به داسې راځي چې مونږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړو، شو په اعتماد کې یې واخلو چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یې، زمونږ د کور حصه یې، په هر فیصله کې، په هر یو کار کې به تاسو شامل یې، تاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی. نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حساب دغه رنګ ملاوي کې چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې ستاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې. الله پاک دې وکړي چې بیا د هغې د رای احترام وشي.
ډیر زیاته مننه فرناز،
زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم، د مشال ریډیو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکره کده خبرو کولو.
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزی خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول،
اوپن سپیسز، خزله پبلک سپیسز نشته چې هغه
خصو ته حق پیژندنا، په جایداد کې سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نیچرل د چې هغه کې هغه خزی ته نه هیري.
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خصو ته حق پیژندنا، په جایداد کې سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو.
تاندی هیلی
اوریدونکو خبرونه به دوام لري، خو اوس ورځو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو بیا راځو.
I'm not afraid.
خوبنا دا بزما بسینا تل کبھی خوبنا
لا بڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا ما سدا اشنا لا بڑو کی دلالو یا ندا وی پیارے پوہ ندا ما سدا اشنا
بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تاندې هلی پروگرام اوري او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازي کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو. اوس ورځما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن لا او دغه پښتنه تې کوم چې دغه راته وای چې د ټکنالوژي په دې دور کې تاسو څه ګڼئ چې د خزو په فیصله سازي کې اغمره برخه ورکول کیږي څومره چې په کار ده؟
زما په خیال خو بالکل هغه مره نه ورکول کېږي څومره چې په کار ده، بلکې زه به د ما چې کوم د جنرل مشرف د دور نه یعنی 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده، هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کېږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري. عملا هغوی له په سیاست کې راتلل هم په کار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول په کار دي.
شمس مومن صاحب، زمونږ اوریدونکو ته دغه وای چې دا به څنګه ممکنه وي او دغه شروع به د کم ځای نه کیږي چې ښځې دومره پیاوړې شي چې په هغوی دغه اعتماد وکړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دی هغه ضروري وګڼلی شي؟
بنیادی خبره دوه ځایونه د دې جوړښت کېدای شي. یو سیاسي ګوندونه په خپله، چې سیاسي ګوندونه چې دي هغوی دي په خپل هر فورم باندې کم از کم د 40% نه والا تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کړي. هغه په تنظیم سازۍ کې د وچ کم یونټ دي، په هغه کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی، کاغذ د ضلع دی او د صوبې او د مرکز یونټ دی. او دویم بیا څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانه ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمي کړی دي، دا زیاتول هم پکار دي. او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندی لګول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم از کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي. چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه ده، دا کوم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي، دا مناسب نه دي. پکار دار چې هغوی باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسیس چې کوم دی او د الیکشن په ذریعه باندې هغوی مخې ته راشي، نو هغوی خپل ذمہواري هم پیژني او خپل حق به هم پیژني.
سمه ده، د کورونو په کشفانه چې کومې فیصلې کیږي، که هغه د هغوی د ژوند فیصلې، که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې، په دغه کې د ښځو هغه کردار په نننی وخت کې څومره دی؟
په دې حواله باندې مونږه خبره کوو. اوورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافي هدا پورې زما په خیال چې بحیثیت د مور یا بحیثیت د یو مشر خور، بحیثیت د ښځې هم کافي هدا پورې هغوی ته غوږ هم نیولی شي، د هغوی په فیصله سازۍ کې سراسي کردار هم وي. اگر چې په قبایلي ضلعو کې اوس هم داسې ځینې شته ډېر چې هلته د زنانو دغه حیثیت نه تسلیمیږي او هغوی ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکولی کېږي کوم چې د هغوی ډیو رایټ دی. خو په نورو پښتنو کې اوورال شته دی، خو دا شوژونه به زیاتېږي. څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي، تعلیم چې زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي، هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د زغز ویره او کلور ده چې لور به خپل حقوق دی شي او زوی به هغه خپل حق ورکول غواړي. تر څو پورې چې تعلیم نی عام شوي او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی، نو دا به ډېره ګرانه چې زنانه د کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړي شي.
اخره کې شمس مومن صاحب، زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده وایي چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی
د خپل خزي ام دومره پر اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې اغوی د سویلو او د فیصله سازي کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې به لک شانته په نصاب کې زمونږ حکومت لا زمونږ نور چې کوم دغه ذمہوار ادارې دي او خلق دي زمونږ چې کوم تعلیمي نظام دي پاره کې لک شانته د بیلنس راوستل ضروری دي. چیرې د زنانو تعلیم ولې ضروری دي؟ زنانه له حق ورکول چې دي ولې ضروری دي؟ کله مونږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوه پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پای هم کمزوري نو بیا ګاډي بیلنس سفر نشي کولای، نو دغه به مونږ خپل سوچ او فکر راوستل غواړو، دغه شعور به مونږ خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره به هم کول غواړم چې زمونږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار دار چې کومې زنانه خاص کر سوشل سیکټر ته تللي دي، ډیولپمنٹ سیکټر ته تللي دي، این جی او سیکټر ته تللي دي، یا هیلتھ او نورو ډپارټمنٹ ته تللي دي، هغوی له د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایت چې کوم دي کم از کم هغه هم لک په ذهن کې ساتل پکار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي، نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د کور سړي به د معاشري خلک به په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
سلمان صاحب ډیر مننه مشال ریډیو له وخت
خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو دا د دیونې تاندې هلي پروګرام امون پکې تاسو لا د خزو فیصله سازي کې د کردار په اړه معلومات ترکو. هم دې سره د نن ورځې تاندې هلي خبرونه سرته رسی. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.
بگلا کہوں لبلا لبلا یارا مس بگلا کہوں لبلا لبلا یارا مزان سے زل دے پخپل یارا مزان سے زل دے پخپل یارا سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا او سبگلا کہوں لبلا لبلا یارا انجام زمان د سر کش بچی ماتب پتا لیا بلا اول یارا ماتب پتا لیا بلا اول یارا مزان سے زل دے پخبل یارا مزان سے زل دے پخبل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا نشوستا سنگلا سنگلا یارا تیرم نشوستا سنگلا سنگلا یارا مزان سے زل دے پخبل یارا مزان سے زل دے پخبل یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سب گلا کہوں لبلا لبلا یارا سر شش بہلا ہل یارا پر سرا ششا بہلا ہل یار مزان سیزل دے پخپل یار مزان سیزل دے پخپل یار سب گلا کہوں لبلا لبلا یار او سب گلا کہوں لبلا لبلا یار خبری اخلا کل 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 یارا خبری اخلا کل 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 یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا سبگیلا کبھم لبلا لبلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلارې خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیته موشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رايستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، د مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونې څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشا احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادیږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بیعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځو راپورته کړی وي، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیالا نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمدشاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او ویې نه شوای کولی چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1930 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه یې په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګونه افغانان ملګري شول چې ځینو یې په خپله پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځانته واړاوه. نادرشاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې لمشهده 130 کیلومتره لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورش څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپله پادشاهي جوړه کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې که هر څومره 5000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمدشاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسني افغانستان وجود یې له نامه سره تړلی دی نه سو موندلی.
احمدشاه بابا سره له هغه چې د ایران ډیرې زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره له هغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره له هغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بول.
عبدالباری جهانی ذاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي، د ډیر لوی اصلاحاتو د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیرشاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوي چې احمدشاه بابا هم د توري سړی و او هم د قلم. نوموړی زیاتوي هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هره برخه کې اقدام هم کړی و. احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. په دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاته نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاته دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمدشاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله ساور کړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ شوی ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
چربان دے پاسے نا